رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. افغانستان تمل لري چې د شنګای همکاري او د سازمان غړي هیوادونه د اقتصادي پرمختیا او سیمیز امنیت لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. د شنګای سګنې غونډه د روانې جوش په نهم او لسمه د چین په کوربتوب جوړیږي. په پام کې ده چې د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی برخه واخلي. ولسمشر غنی د چین د دولتي ټلویزیون سره په یوې مرکې کې د خپل شخصي تجربې په اساس د نړۍ په اقتصاد کې د چین مثبته ونډه ستایلې ده. د یو ناظر هیواد په صفت چې په آسیا کې موقعیت مهم بلل کیږي، افغانستان د شنګای سازمان په پراختیا کې مهم رول لوبولی شي. په مقابل کې افغان حکومت غواړي چې د ملک په اقتصادي پراختیا کې د شنګای غړي هیوادونه خپلې همکاري زیاتې کړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان د کانونو ارزښت تخمینا 3 ټریلیون ډالرو ته رسیږي. ولسمشر زیاته کړه چې د ارزښت زیاتولو او ارزی زنځیر د پراختیا دپاره ګډ دریز مهم دی او دا ډول همکاري په افغانستان د سوکالۍ اثر ته بوزي. د افغان ولسمشر په وینا په هیواد کې د امنیت او سولې مسله تر ټولو زیاته مهمه مسله ده. په سوریه کې د داعش جګړه مارانو 45 حکومت پلوه جنګیالي وژلي دي چې ویل کیږي ډېرې افغان شیعه ملیشې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله وایي داعش د یکشنبې په ورځ جون پینځما د درلزور او ابو کمال خارون ترمنځ د فرا رود په غاړو په پرتو کلو باندې بریدونه پیل کړي دي. دا سیمې د عراق سره په پوله کې دي او ورسرمې د هجین خارګوټه دی چې لا هم د داعش جګړه مارانو د واک د لاندې دی. اسوسییټډ پریس وایي چې د داعش جګړه مارانو د غبرید د مخنیوي لپاره روسي هوایي ځواکونو کوم اقدام نه دی کړی. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې داعش جګړه مارانو 45 حکومت پلوه ځواکونه وجلي دي، خو د هغوی 20 جګړه ماران هم په دغه جنگ کې وجل شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي چې طالبانو په واڼه کې خپل پلویان راغونډ کړي دي او د علي وزیر چې د پښتون ژغورنې تحریک یو مخکخ مشر دی د کور چاپیره د راغونډېدو پلان لري چې هغه ووژني. د تحریک یو مخکخ مشر محسن داوړ امریکا غږ ته وویل چې پرون د سهشنبې په ورځ داسې رپورټونه رارسېدلي دي چې ځایي طالبانو چې ورته پاکستان کې د امن کمیټه هم ویل کیږي د علي وزیر د کور محاصرې ته روان دي. محسن داوړ په دې حقله په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې د وانه حالات ډېر خراب دي. د چار چاپیرو سیمو طالبان پلان جوړ کړی دی چې د علي وزیر په کور برید وکړي. په وانه کې د کرفیو باوجود ګڼ شمېر طالبان راغونډ شوي دي. هغه حکومت ته او پوست خبرداري ورکو که علي وزیر او ملګرو ته هیڅ ډول تاوان ورسېدو نو د پاکستان پوز به مسول وګڼي. د پاکستان ځینې سیاستمدارانو او د حکومت فعالانو د طالبانو لخوا د علي وزیر د کور د محاصرې د خبر په اړه سخت خبرګون وښودو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د علي وزیر د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د علي وزیر د خوندیتوب لپاره په ټویټر د علي وزیر خوندې کړی شي هیشټیګ بل شو چې مختلفو کسانو پکې د حکومت نه د سمدستي اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې یو خبریاله چې ګل بخاري نومیږي پرون د سهشنبې په ورځ پستا ماخام د منځنه خپل کار ته روانه وه چې نامعلومو کسانو برمته کړه. د هغې د برمته کېدو نه سمدستي وروستو په ټویټر باندې خلکو د هغې د برمته کېدو ضد سخت خبرګون وښودو. د پاکستان مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز شریف په خپل ټویټر باندې دغه کار په سختو الفاظو وغندو او ویل کل چې ګل بخاري چې چا هم بولوي په کار ده چې زر تر زری بیرته پریږدي. دغه خبریاله چې په دې وجه باندې زیات شهرت لري چې د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو باندې ډېرې زیاتې سختې نیوکې کوي د پښتون ژغورنې تحریک هم لاتړې ده. ترکیه خبرداري ورکړه ده چې د عراق په شمال کې به د کوردانو په یوې بیلتون غوښتونکې ډلې پی کی کی باندې حمله وکړي. د ترکیه یو لوړپوړی چارواکی ویلی دی چې په دې لړ کې د امریکا نه به همکاري غواړي، چې په انکره کې د دې میاشت په اخره کې انتخابات هم کیږي او د ترکیه حکومت پلان لري چې د دې میاشتې په اخره کې د پی کی کی په ضد باندې عملیات وکړي. د امریکا حکومت خبرداری ورکړی دی چې هر هغه څوک چې د ایران سره تجارت کوي هغه به د سختو عواقبو سره مخ شي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د دې باوجود چې امریکا او ایران په 2015 کال کې د نورو غربي قدرتمندو هیوادونو په شمول یو اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د هغې باوجود هم ایران د موافقې نه سرغړونه کړې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري. د کابل والي د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ښاروالۍ په کړنو سخت انتقاد کړی او ویلي دي که ښاروالۍ د ښار په ختیځو څنډو کې د ګند د پټولو لپاره منظم پلان ترتیب نه کړي، په اړه یې محکمې ته عریضه وکړي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری وی کابل خاریان د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولر جدي ستونزو سره مخ دي چې کپاجلو توګه وته پاملرنه ونشي کې دې شي دغه خر اوسیدونکو ژوند د ګواښ سره مخ کی. خاغلی حیدری چې د سه شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې شاوخوا ولس کاله په پرله پسې ډول کابل ښاروالي د ښار کثافات او ګند وباسي او همدې ښار په ختیځو څنډو کې د ګزک په نوم سیمه کې تر خاورو لاندې کوي. هغه ویل چې کابل ښاروالۍ په دغه سیمه کې نیم میلیونه ټنه ګند او کثافات خرڅ کړي. ښاغلی حیدری ویل چې کابل ښاروالۍ ته د کابل ښار څخه د ګزک سیمې ته د هر ټن ګند لیک په $15 تمام شوی دی.
ما زمیږه به تمام مسؤلیت اعلان میکنم.
زله همدغه ځای په پوره مسؤلیت دا اعلانوم ک چې کابل ښاروالۍ ډیر ژر د دې لپاره پروګرام ونه لري، کابل ولایت د یوې مسؤلې ادارې په توګه به نه یوازې محکمې ته لاړ شي او مسؤلین به محکمې ته راکاږي، بلکې په ګزک سیمه کې د یو ګرام ګند د خخولو مخه به هم ونیسی.
همداشان کابل والی په خپل سرګندونو کې دغه خار شاوخاته د خښتو د پخولو د داشونو شتون او د ساختمانی چارو لپاره د کابل د سیټ څخه د شګو وېستل چې د خاغلی حیدری پر وینا د یو شمیر زورواکو د پارلمان د اصالو لخوا اداره کیږي، هم د کابل خاریانو ژوند ته سخت ګواښونه راولاړ کړي دي. سکل د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د پلاستیک د ککړتیا سره د مبارزې تر نامه لاندې لمانځل کیږي. افغانستان د دې ترڅنګ چې په خپل ډیر پلاستیکي توکي تولیدي، له ګاونډي هیوادو هم د پلاستیکي کڅوړو په ګډون ډیر پلاستیکی توکی واردی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو د اټکل لمخې یوازې کابل کې هر ورځ تر 300 ټنو پورې پلاستیکي کڅوړي او توکي د ګند په توګه تولیدېږي، چې تر ډیره د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ټول تولید شوی ګند هم نشي پاکولی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرسیال عبدالولي مدکک امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د چاپیریال ساتنې د ګواښونو په اړه د کابل د والي اندېښنې پر ځای وبللې او ویل چې دا ستونزې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا هم د افغان حکومت او کابل ښاروالۍ سره سوزلي شریکې شوي. خاغلی مزاکیک د افغانستان په قوانینو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جرمونو لپاره د جزا د کچې نه ټاکل هم د ویستونې په توګه یاد کړ. خو ویل چې د تیر لمریز کال د سلواغي د میاشتې را په دی خوا د جزا په قانون کې د چاپیریال ساتنې د قانون څخه سرغړونکو ته سزا ټاکل شوې چې د قانون تطبیق په دغه سي سرغړونو مخه ونیسي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیر کال کې وکړای شول تر څو د افغانستان د جزا قانون کې یا په کوټ کې د چاپیریالي ستونزو تخطیو او جرایمو لپاره یو مشخص فصل رامنځته کړي تر څو زموږ دولتي مربوطه ادارات وکړای شي هغه کسان یا هغه شرکتونه چې د چاپیریال په حق کې خلاف ورزي کوي او له قانون سرغړونه کوي او جرایم رامنځته کوي یا تخطیانې کوي، هغه په دقیق شکل باندې په عدلي او قضایي اداراتو کې تعقیب کړي تر څو هغه مرتکبین خپل جزاوې وویني.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو د وینا له مخې په یو ځای کې په جامع ډول د ګند او کثافاتو اچول د خاورې او د اوبو د ککړېدو سبب ګرځي. د دغې ادارې د وینا له مخې یوازې د کابل ښار 30% پورې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې اوبو کې یا کیمیاوي توکي او یا هم بکتریاوي ګډې شوي چې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدای شي. د ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کابل ښاروالۍ د نظر پر ترلاسه کولو بریالی نه شو. د ښاروالۍ یو چارواکي په دې اړه له تفصیل کولو څخه ډډه وکړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد یې تل د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې و. محمد اشرف غنی د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ترهګرۍ په یو واحد هیواد کې محدوده نه ده. د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی چې د سیمه ییزو همکاریو دغه سازمان کولی سي د ثبات لپاره ډیره مرسته وکړي. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تاسو ته اوروي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه او 10مه نیټه په چین کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغانستان غواړي چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پراختیا او د سیمې د امنیت په برخه کې ډېره همکاري وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو، ځکه چې دا ګواښونه په یوه هیواد پورې محدود نه دي. دوی د شبکو څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی، نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی.
ولسمشر همدارنګه ویلي افغانستان د شانګهای سازمان څخه توقع لري چې د اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان اقتصادي ودې ته پام وکړي، ځکه افغانستان د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره د شانګهای سازمان په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی.
افغانستان له ډیرو طبیعي زیرمو څخه ډک دی. زموږ د طبیعي سرچینو ارزښت یو تر درې تریلیون ډالرو اټکل شوی. د دې قانونو له استخراج څخه به ټوله سیمه ګټه واخلي، ځکه د دې معدنونو ګټه په یو ډول ټولو ته رسیږي.
اخو د افغانستان د نړیوال او ستراتیژیکو اړیکو د مرکز مشر ولی خان بشرمل هم د شانګهای سازمان راتلونکي غونډه مهمه بولي.
terrorism as a direct threat to
ترهګری مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او افغانستان ته نیخ پنیغه غواخ دی. د افغانستان خلک له ترهګری څخه کړیږي. نظم پاند شانګهای د همکارۍ او سازمان بداسې یو زمينه برابر کړی چې سیمهیز لوبغاړي په ګډه د خپلو نظرونو په اړه بحث وکړي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین ولسمشر او د یاد سازمان د یو شمیر نور غړو هیوادونو له چارواکو سره هم وګوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کابل د ګارنیزون قومندان د کابل شهرانو ته د امنیتي وضعیت ډاډ نه ورکوي. افضل امان له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې. د نوموړي په وینا اوسې په ښار کې تروریستي حملو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل پولیټکنیک پوهنتون مخې ته په یوه انتحاري حمله کې اووه تنه ووژل سول او 22 نور ټپیان سول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې سوپر لپسې انتحاري حملې وسوې او خلک یې اندېښمن کړي، د کابل ګارنیزون قومندان وای له امنیتي وضعیته ډاډمن نه دی. افضل امان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي.
متاسفانه ما نه بسر امید
هغه وای له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولای نه سو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونساسوي داسې نه ده. موږ د هم نه سو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره زموږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي. ښاغلی امن همداراز وای انتحاري حملې ډېرې پیچلې سوي دي او تورستان له بېلابېلو تکتیکونو کار اخلي، نو له همدې امله یو شمېر هدفونو ته رسیږي. د ګارنیزون قومندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د کابل اړوند ولسوالیو خاکي جبار او موسیقي تصفوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل پولیټکنیک پوهنتون مخې ته په یو انتحاري حمله کې اووه تنه ووژل سول او 22 نور ټپیان سول. له دې وړاندې په کورنیو چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډله ییزه حمله کې یو کس وژل سوی و او شپږ نور ټپیان وو. د یادونه د چسمو د وړاندې وسلوالو طالبانو په یو بیانیه کې کابل خاریانو ته خبرداري ورکړی و چې له پوځي مرکزونو نه دي ځانونه ځکه لرې کړي چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حل کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسیدلی. د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد هغه وایي د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګېدلې دي، امنیتي کمربندونه رامنځته شوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي، نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې زوف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
منصور شمس وایي د یو چا د پیژندلو ښه طریقه دا ده چې ورسره یو میل ولاړ سي. دی د مسلمان مرین په نامه د یوې موسې بنسټ ایښودونکی دی او د امریکن آیډل لپاره د پخوانیو پوځیانو غړی دی. د په دې وروستیو وختونو کې د نورو پخوانیو پوځیانو سره د نویشت لپاره په نامه یو پروګرام جوړ کړ چې غواړي د روژې د مبارکې میاشت کې تفاهم تقویه کړي او له ډېر پخوا څخه د اسلام په باره کې غلط درک لیرې کړي. د امریکا ژغ خبریالې نایله محمد په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
امریکایي پخوانی مرین منصور شمس چې د مریلند په بالتیمور کې د مسلمان ځوانانو یو مشر دی، امریکا ته په شپږ کلنۍ کې راغلی دی او په دې هیواد کې د یو مسلمان رالیدلو په پیچلتیا پوه شوی دی، ځکه نو ده د یو ډله پخوانیو ملګرو سره د روژې مبارکه میاشت غوره کړه چې هغو پوښتنو ته ځواب ووایي او د یو پروګرام له لارې چې دوی ورته د نهش لپاره نهش وایي هغه ویره لرې کړي چې ډېرې د اسلام په باره کې لري. شمس وایي
2929 رمضان انیشیټیو از ان انیشیټیو ویر مسلمز آر ټیکینګ pretty much hosting veterans at their homes. So 29 veterans are being selected across the country to come in.
20 the 20 لپاره یو پروګرام دی چې مسلمانان د روژې په میاشت کې په خوانی پوزان په خپل کورونه کې ملمانه کوي، ځکه نو په درسې واد کې نه هیڅ په خوانی پوزان انتخابيږي چې راشي او د مسلمان په کور کې شپه تیر کړي. منصور او کورانیا یو د نهشتو مسلمان کورانیونه د خپل کورونه د امریکا نهشتو په خوانیو پوزانو ته پرانستې دي. د دملما ډګر وا سکاټ کو پرجمنه کړي و چې د خپل کوربه کورانی سره به یو ځای روزه نیسي. ستا روزه ده؟
I am fasting today. I'm very thirsty.
زمانن روزه ده او زه ډیر تګیم. کوپر د دې لپاره روژه نه نیسي چې د ملګري مرین ملاتړ وکړي او د مسلمان ټولنې سره د پیوستون د خودلو په حیث روژه نیسي. سکاټ کوپر وای
I'm concerned about the way Muslims are perceived in America. I think it's wrong to demonize anyone. And if you get to know a Muslim, you'll see that they're a religion of faith.
زه د هغې طریقې په باره کې اندېښمن یم چې مسلمانان په امریکا کې درک شوي دي. زه فکر کوم دا غلطه ده چې یو څوک بد معرفي شي او که څوک یو مسلمان وپیژني تاسې به ووینئ چې دوی عقیده لري او دوی زموږ ګاونډیان دي او په یقیني توګه په دې هیواد کې د هر چا لپاره ځای شته. فرق نه کوي چې د یو چا مور او پلار څوک دی او فرق نه کوي چې یو څوک چیرې زیږیدلی دی. د دې لپاره چې کوپر ته د روژې په میاشت کې د مسلمانانو د ژوند په باره کې تجربه وشي، نو شمس د جومات ته د ځان سره بوته چې هلته په عنعنوي توګه روژه په خرما ماته کړي او لمونځ وشو. برسیره پر نورو کسانو امام عبدالله دیبا کوپر ته هرکلی ووایي او وایي دا رنګه پروګرامونه مذهبي او کلتوري اختلافات لرې کوي. امام عبدالله دیبا بیا وای
complete transformation from having no idea of what Islam is about or the little bit that they hear is the negatives and being able to be in a Muslim
په دې باره کې پوره بدلون راغلی دی چې اسلام د څه په باره کې دی یا دوی منفی شیان اوري او د یوې مسلمانې کورنۍ سره د یو مسلمان په کور کې چې ووسي او وګوري چې څنګه دوی ژوند کوي، نو په دې سره یې فکر پوره بدلیږي. د کوپر لپاره نهش د نهشو لپاره د دواړو خواوو په باره کې د ویرې او ډار یوه کړکۍ ده. د پیو په نامه د چیرن مرکز په 2010 کال کې یو رپورت خپور کړ چې وایي 25% امریکایان اسلام د ټولنې د یوې برخې په حیث نه ګڼي او 50% په دې عقیده دی چې په امریکا کې د مسلمانانو لپاره ژوند مشکل کیږي. منصور شمس بیا وایي
There's a large amount of Americans that have not met a Muslim. On top of it, hate crimes have increased, and this is according to not my word, but the FBI.
ګڼ شمېر امریکایان اندې چې د یو مسلمان سره نه دي مخامخ شوي او د اف بی آی په قول د کرکې جرمونه مخ په زیاتېدو دي. موږ ته دا پته ولګېدله چې بهر وتل او فعالیت مهم دی. د داسې خلکو سره تماس ونیول شي چې ما غوندې کسانو سره نه دي مخامخ شوي. منصور هیله لري نهش د نهشو لپاره د کوششونو پیل دی چې د امریکایانو او د نور عقایدو د خلکو په خاصه توګه د مسلمانانو ترمنځ تفاهم پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي ک د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندې نسی، افغانان به د یو ناکار پارلمان شاهدان وي. د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د مشرتابه شوراګانو یو شمیر غړي وایي حکومت د سیاسي ګوندونو له قانوني غوښتنو سره سیاسي چلند کوي. جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد ادیس پردیس دا راپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو شمیر اساس وي په ټول توان به پر حکومت فشار راوړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي شي. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړي همایون جریر د سې شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی له یو کال راهیسې د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره هڅې کوي خو حکومت او کمیسیون غوښتنې بابېزه ګڼي.
بارها و بارها مطرح کردیم ولی تا هنوز نتیجه نگرفتیم.
دوی وی مونږ خپل غوښتنې په کراتو مطرح کړي خو د خپل قانوني او اصولي غوښتنو د نه منلو په اړه مو واضح جواب نه دی ترلاسه کړی. د خغلی جریر په خبره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره خپل غږ پورته کړی او په کار ده چې حکومت ورته مثبت جواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې هم سیاسي ګوندونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته په همدې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دوی ادعا کوله چې حکومت په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول ته چندان احمد نور کوي چې د مسلې سیاسي ګوندونه جدي اندیښمن کړي دي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کی غیر ګوندی نظام دی چې هر څوک کولای شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي شورا ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. که څه هم جمهور ریاست او د انتخابات خپلواک کمیسون په دې اړه څه نه وایي خو وړاندې د کمیسون مسؤلینو ویلي چې اوس مهال عملاً د انتخاباتو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په یادې پروسې کې د ګډوډۍ لامل شي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي نور رحمان اخلاقی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سیاسي ګوندونو له غوښتنو سره سیاسي چلند کیږي.
ما به یک اجماع کلی احزاب سیاسي شخصیت
دی وی مونږ د سیاسي ګوندونو کلی اجماع ته ضرورت لرو. د دغه اجماع د رامنځته کېدو لپاره هڅې کوو. تر راتلونکو انتخاباتو په اړه چې هر پریکړه دغه اجماع وکړي هغه به عملي کیږي او ډاډه یو چې د انتخاباتو افغانستان په ګټه به وي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال وایي که څه هم لا تر اوسه دوی د ګوندونو په دغه اجماع کې نه دي شامل شوي خو د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې لري چې د لره کولو لپاره باید سیاسي ګوندونه ملي شخصیتونه او ټول جریانونه یو بل ته لاس ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په باره کې عامه تصور دا دی چې د مطبوعاتو سره یې لهجه نرمه سوې ده او د جنوبي کوریا د مشر سره د عالي غونډې څخه وروسته او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکې هفتې عالي غونډې دا تصور پیدا کړی دی. مګر په جنوبي کوریا کې ځینې کسان فکر نه کوي چې کیم جون اون کې بدلون راغلی وي، یعنی دا چې له استبداد څخه راکښتې سوی وي او سوله غوښتونکی سوی وي. د شمالي کوریا ضد احتجاج کوونکې نړۍ ته خبرداری ورکوي چې د شمالي کوریا د دیکتاتور په نوې څیره تیر نوزي. دوی د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د تاریخي عالی غونډې څخه 2 ورځې د مخه په سیول کې دا مظاهره کړې وه. د امریکا ژ خبریال آراش عرباسیدی په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون عامه تصور په دې وروستي وختو کې نرم شوی دی، مګر په سول کې د شمالي کوریا ضد یو احتجاج کوونکی کیم سانګ جین ان وای
کیم جونګ اون چن الیوه ویوبی دنن اغما ایمیدا
کیم جونګ اون یو شیطان دی چې ټول بشریت ته ګواښ مخامخ کړی دی. د جنوبی کوریا پخوانی عسکر او وسانه احتجاج کوونکی کیم سانګ جین وایي د غلطو معلوماتو مبارزه ښیي چې د شمالي کوریا کیم د خړو عینکو نه لیدل کیږي. د په مطبوعاتو او حکومت باندې ملامتیا اچوي. کیم سانګ جین خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
کدری کیم جونګ اون یې اتن ځانمیکا چاګي کوموبورل کوساپورو سوا جوګیګو چاګي ایبوک هنګځل هنګل دوکچمېسو امسارګو چاګي
چوبې. فکر وکړی چې څه ډول شخص کیم جونګ اون دی. د خپل تر په اې دوله ټوپک وشت او وی واژه خپل ناسکه وروري په زهرو مړک او خپل خلک یې ادام کړی دی. پر سیر پر دی د جنوبی کوریا مطبوعات خپل ادبات تیر باسي. د شمالي او جنوبی کوریا مشرانو تیر میاشت په غیر نظامی سیمه کې تاریخي عالی غونډه کړې وه. د جنوبی کوریا مشر مون جی ان د شمالي کوریا مشر ته ویلې د شهرت په جنوب کې مخ په زیاتېدو دی. محلی تلویزیون په دې وروستیو وختو کې د عامه افکارو سروې کړې ده چې وایي د جنوبی کوریا 80% خلک په دې عقیده دي چې کیم جونګ اون د باور وړ دی، مګر احتجاج کوونکی کیم په حکومت تور لګوي چې د ډیکټاتور عیب پټوي. د حکومت په مشرۍ او جعلي خبرونه د کیم جونګ اون تصور ښکلی کوي او د دې سر ویبسایټونو ته وځي او دوی وایي د کیم جونګ اون په باره کې د دوستۍ احساس مخ په زیاتېدو دی، مګر زه د دې سره هیڅ موافق نه یم. ټاکل شوې ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د جون د میاشتې په 12 نیټه په سنګاپور کې خبرې وشي، مګر دغه احتجاج کوونکي وایي د داسې څه توقع مه کوئ چې یو شوار روس کې د ده خاصیت بدل کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو ریدونکو د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ به په دې ورځ ملګری ملتونه او ګڼ شمیر هیوادونه له خلکو څخه غواړي چې د چاپیریال په خوندي ساتلو کې خپل ونډه ادا کړي. د جنوبی آسیا ډیر خلک د ککړ چاپیریال لوجې رانځ وړي. هند یې یو بیلګه ده. د دغه هیواد حکومت تازه له پلاستیکي توکو سره چې چاپیریال ککړوي د جنگ اعلان کړی دی. دا چې په دغه هیواد کې ستونزه څومره جدي ده او مبارزه یې څومره وخت نیسي پر پټ کې پای وایي.
د هند یو مناسین چې د هندوانو لپاره مقدس ګڼل کیږي د پلازمینې نوې ډیلی څخه تیریږي. د دې سیند په امتداد د پلاستیکي کڅوړو ککړتیا د اوبو په سر ته سترګو کیږي. په داسې حال کې چې د هند اقتصاد مخ په ودې دی، د چاپیریال ساتنې فعالین وایي چې په هند کې ډیر سیندونه شته چې د وخت په تیریدلو سره ککړ شوي دي. سره د دې چې د ککړتیا په وړاندې قوانین هم موجود دي، خو بیا هم د هیواد د کانزاسینونو د کرهنیزو آفتونو ضد درمل او صنعتي اغیزې دا هغه شیان دي چې د چاپیریال لاپسې ککړوي. د هند چاپیریال ساتنې او د ککړتیا د مخنیوي مرکزی اداره وایي چې په 2015 کال کې یو رپورټ خپور شوی چې د هند په شپېتو ایالتونو کې 4.95 ټنه پلاستیکي توکي په ورځ کې تولیدېږي، خو بیا هم د یو منا په سین کې د پلاستیکي بوتلونو، وسپنو او نورو بیکاره شیانو د راټولولو مسأله د ډیرو خلکو لپاره په یو ډول عاید بدله شوې. هغوی له دې لارې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. دوی پلاستیکي او نور وسپنیزې توکي راټولوي او بیا د بیا استفادې لپاره د پیسو په مقابل کې په خلکو باندې خرڅوي. څلوېښت کلن رامنت وایي چې هغه د 25 کلو را په دې خو د همدې سیند د باطله شیانو د راټولولو له لارې خپله کورنۍ ساتي. هغه د پلاستیکي بوتلونو او نورو شیانو د راټولولو له کبله په ورځ کې له 2 ډالر نه نیولې تر 4 پورې ترلاسه کوي تر څو د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
زه د یمونا څخه بیکاره شیان راټولوم او په دې کار سره دا ځای یو څه پاک شوی دی. دا زما لپاره یوازینی کار دی. نور به څه وکړم؟ ژوند ډیر ستونزمن دی. مونږ باید ژوندي پاتې شو، نو همدا یوازینی لاره ده. زه په ورځ کې له 100 نه تر 200 کلدارو پورې جوړوم چې 2 یا 4 امریکایي ډالر ترې جوړیږي.
کته هم د ترکاریو د پلورون کې پدې پوهیږي چې هغه به د پلاستیکی کڅوړو د استعمال په خاطر 15 اویا امریکایي ډالر جریمه شي، خو هغه له جریمې اندېښنه نه لري ځکه چې ډیر نور خلک هم ترې استفاده کوي. د هغه د هټې ډیر مشتریان له ځانه سره له کوره کڅوړې راوړي، خو بیا هم ماهرین وایي تر اوسه پورې هم ډیر هندي وګړي د پلاستیکو په ضرر نه دي خبر چې چاپیریال ته څومره زیان رسوي. چترا کوکرجی چې د چاپیریال ساتنې فعال دی وایي دا پلاستیکي شیان چې نن موږ د ژوند اسانتیاو لپاره کارو ښایي کلونه کلونه وخت ونیسي څو له منځه ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.